سلامونه ستړي مشه د ازادي راډیو یو بل خبرونه ته خره لې دا مجله ز فرشته سحاک د بهروز دلیری په تخنیکی همکاري د توړاندې کومه په سر کې خبرونه د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د مهاجرت د نړیوال سازمان روستای راپور رد کړی دی. د وزارت په یو بیان کې ویلي ځینې سازمانونه د مرستو د راټولولو په خاطر غلط معلومات خپروي چې هغه د افغانستان پر خلکو مستقیم اغیزه کوي. د مهاجرت نړیوال سازمان IOM په وروستي راپور کې ویلي چې له 2020 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان له خپل هیواد څخه وتلي او ګاونډیو او اروپایي هیوادونو ته کډه شوي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویلي پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د یرغل را په دیخوا تر اوسه په دومره شمیر کې خلک له افغانستان څخه نه و کډوال شوي. د دې وزارت په خبره په افغانستان کې په وروستیو څلورو لسیزو کې دا لومړی ځل دی چې له افغانستان څخه د خلکو د وتلو پرتله دې هیواد ته ډېر کسان بیرته راستانه شوي چې یو شمیر یې په وروستیو دریو کلونو کې 3.2 میلیونو تنو ته رسیږي. د مهاجرت نړیوال سازمان ویلی چې 15% افغانان چې ایران ته تللي وایي چې په افغانستان کې د کاري فرصتونو نشټوالی دوی د کار تړ کړی دی. د هغو رایو اخیستو په نتیجه کې چې د امریکا د ډیموکرات ګوند ملي کمیټې پرون خپرې کړې د امریکا مرستیال ولسمشره کاملا هاریس د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د کاندید ګوند رسمي کاندید غوره شوه. د 5 ورځو آنلاین رایو اخیستو په نتیجه کې کاملا هاریس د 4600 رایو په ګټلو سره چې ویل کېږي دا د دې ګوند د ټولو ګډونوالو استازیو 99% رایه ده د دې ګوند رسمی کاندید غوره شوه ده. ډیموکرات ګوند په دغه رایګیری کې د ټولو ګډونوالو شمیر نه دی اعلان کړی خو ویلی دی چې په هر ایالت کې میرمن هاریس ته 100 استازیو رای ورکړی ده. نوموړی بعد امریکا د ولسمشرۍ په را روانو انتخاباتو کې چې د نومبر په 15 ترسره کیږي د جمهوری غوښتونکو د ګوند له کاندید پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ سره سیالي کوي. ټاکل شوی چې نوموړی بعد نن سه‌شنبه د دغو ټاکنو لپاره خپل مرستیال وټاکي. یو شمیر سرچینو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې میرمن هاریس د کاندیدانو فهرست کوچنی کړی او ورس پر 2 کسانو کار کوي. د ایران د عدلی وزارت هغه راپورونه رد کړل چې پکې ویل شوی وو په تهران کې د حماس ډلې د مشر اسماعیل هانیا د وژنې په تړاو شکمن کسان نیول شوی دي. د دې وزارت ویان اصغر جهانگیر نن خبریالانو ته ویل د هانیا د وژنې په اړه په رسنیو کې خپاره شوی راپورونه ناسم دي او تر اوسه هیڅوک په دې تړاو نه دی نیول شوی. جهانگیر د حماس ډلې د مشر د وژل کېدو د قضیې په اړه نور جزئیات ورنه کړل. امریکا او اروپایي ټولنه حماس وسلواله ډله ترهګري ساز مانګنی. اسماعیل هانیا د اسد میاشتې په 10 په تهران کې په یو پوځي میلمستون کې ووژل شو. داسې ښکاري چې د ایران د عدلی وزارت ویاند اشاره د نیویارک ټایمز هغه راپور ته وه چې د اسد په 14 یې د 2 ایرانی سرچینو په حواله ویلي وو د تهران له پوځي میلمستون چیرته چې اسماعیل هانیا وژل شوی وو د لوړ پوړو چارواکو په ګډون تر 40 ډیر کسان نیول شوي دي. تاجکستان د کار وزیر ګلنار حسن زاده د 3 شنبه په ورځ د 8 شپږم وویل چې روسیه په 3 شپږ میاشتو کې د تاجکستان 10,000 اتباع خپل خاورې ایستلی دي. اغلی حسن زاده زیاته کړه چې دغه ایستنې تر ډیره د روسیې له قوانینو څخه د سرغړونې په تړاو وې. تاجکستاني چارواکو 3 میاشت ویلي وو چې د 3 شپږ میاشتو شاوخوا 3,400 تاجکستاني کارګر کډوال د روسیې له وی ډګرونو تاجکستان ته ستان کړل شوی دی. روسیه د مارچ میاشتې په پای کې مسکو ته نږدې په هغه تروریستي برید کې د لاس درلودلو په تور 100 تاجکستانیان ونیول چې تر 140 زیات کسان پکې ووژل شول. له دې پیښې وروسته تاجکستانی کارګر کډوال په روسیه کې دننه او د دغه هیواد ته د تګ راتګ پر مهال له زیاتو بندیزونو سره مخامخ شوی دی. ټاکل شوی چې د بنگلاديش د پاوز لوی درستیز بچي د صدر اعظم شیخ حسینې د استعفا په پایله کې د هیواد چارې په لاس کې اخیستي. نن د محصلینو له مشانو سر خبري وکړي. د محصلینو له خوا د پیل شوی مظاهرو په نتیجه کې شیخ حسینې د اړ شو چې استعفا وکړي او له هیواد وتښتي. شپږوی کلنه حسینې چې له 2009 کال راهیسته په قدرت کې و په ورستیو ترسره شوی انتخاباتو کې په درغلي تورنه شوی و چې له واک څخه د لری کېدو لپاره یې په میلیونونو کسان واټونو تر وتلیو. قدر منوریدونکو تاسو زمون غږ له ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو په ازادي رادیو ډاٹ کام ویب پاڼه کې هم اوریدلی شئ. په ازادي رادیو ډاٹ کام کې د هغه راپورونو متن لوستلی شئ چې له ازادي رادیو نه خبريږي. په دې خبرونه کې براسره واوري چې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وایي چې د بودیجې د کمښت له امله په شپږ لک افغان میرمنې د قوي خوړو له ترلاسه کولو بې برخې شي. دا په هم واورې چې د ایران ختیځ آذربایجان یو شمیر سارانوالانو په دغه ولایت کې د افغان کډوالو پر هر ډول فعالیت باندې بندیز ولګوه.
موږ چې چیرته کور واخلو، موږ په شکی د باندې راغلي او نور چې په کارخانو کې موږ کار کوو، زه سخت په موږ باندې ظلم کوي چې هزار نومونه په موږ افغانان باندې دي دوی.
خبرونه به د افغانستان او نړۍ په نورو راپورونو وغځوو. را سره اوسئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم خراغلي خبرونه ته د خبرونه لومړی راپور دی. د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وای د بودیجې د کمښت له امله به شپږ لک افغان میرمنې د قوي خوړو له ترلاسه کولو بې برخې شي. د دبليو اف پی په خبره دوی په 2024 کال کې پر امیندوارو او شیدو ورکونکو میندو د قوي خوړو د ویشلو لارې له 1.6 میلیون میندو ملاتړ کړي. په ورته وخت کې یو شمېر ښځې چې کوچني ماشومان لري د دغه مرستو د زیاتوالي غوښتنه کوي. نور حال یې لابد سپوږمۍ اورو.
د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی یو ځل بیا له افغانستان سره د خپلو مرستو د کمولو خبر ورکړی دی. دبليو اف پی پرون دوشنبه د اګست په 15 په خپله ایکس پاڼه لیکلی چې د بودیجې د کمښت له امله به له دې وروسته شپږ لکه افغان میرمنې قوي یا پیاوړي خواړه ترلاسه نه کړي. یاد سازمان زیاته کړي چې دوی په 2024 کال کې پر امیدوارو او شیدې ورکوونکو میندو د قوي خوړو د ویشلو له لارې له 1.6 میلیون میندو ملاتړ کړی دی. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د خوارځواکۍ د مخنیوي او درملنې په موخه یې له یاد شمېر ښځو سره مرسته کړې ده. په ورته وخت کې یو شمېر میندې چې له یو کال څخه کم عمره ماشومان لري د خوړو د نړیوال پروګرام لخوا د خوراکي توکو د ویش د کمیدو په اړه اندېښنه څرګندوي او وایي چې دغه خواړه یې پر ماشومانو ډېر ښه لګېدل او غواړي چې دغه مرستې زیاتې شي. نسرین د دو ماشومانو مور ده. هغه وایي چې د دبليو اف پی لخوا د خوراکي توکو په مرستې سره توانېدلې چې خپل ماشومان له خوارځواکۍ وژغوري. نسرین ازادي رادیو ته وویل:
ما زه یو خزایم چې په کور کې يم، د کور میرمن يم. دا هغه خوړو ترڅنګ چې په کور کې خپل ماشومان ته ورکوم، دا قوي خوړه هم ورکوم. ډیر ښه پرې لګيږي، اغیزمن دي. که دا مرستې د دې پر ځای چې پریسي دوه برابر سي، ډیر خوشالي کوم.
د ننګرهار اوسیدونکو او د دریو ماشومانو مور مینه هم وایي چې د سمې تغذیه د نشټوالي له امله نشي کولای چې خپل ماشومانو ته شیدې ورکړي.
درې ماشومان مې دي او د اوچې شیدو ماشوم دا غته شیدې اخستل نه سم دونه وسم نه لرم چې شیدې ورته واخلم. آزاد وګي سختې نشته روپې نشته
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا یوه میاشت وړاندې دبليو اف پی اعلان وکړ چې د بودیجې د کمښت له امله به وتوانېږي د روان کال تر اکتوبر میاشتې پورې یوازې 1 میلیون ټنه خوراکي توکي پر خلکو وویشي. له دې سره سره د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د افغانستان له 90% څخه زیات خلک د خوړلو لپاره دومره خواړه نه لري چې بسنه وکړي او دغه شان 12 میلیونه کسان یې د ژوندي پاتې کېدلو لپاره مرستو ته اړتیا لري. د روغتیا نړیوال سازمان هم د جون میاشت په راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې هره ورځ 24 میندې او 168 ماشومان د امیدوارۍ او زیږون پر مهال د مخنیوي وړ ناروغیو له امله مري.
په کابل کې د خوړو نړیوال پروګرام د ادارې ویاند ضیاءالدین صافی هم خپل نظر په دې اړه را سره شریک کړی دی. تاسو یې واورئ.
دغه امیندواری او شیدی ورکون کې مورګانې او ماشومان دغه مغزی خوړ تر لاسه نکړي، دوی به ډیر سختې خوارزاکې سره مخامخ شي او کول شي نور هم د دې په ژوند بل برخو کې د هغوی په صحت باندې اغیز ولري. د روان کال تر دې دمه د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د خوارزاکۍ د مخنیوي او درملنې لپاره له 1.6 میلیون څخه ډیرو امیندوارو او شیدې ورکوونکو میندو ته د ځانګړي مغذي خوړو مرسته کړې ده، خو په دې اوړي کې د بودیجې د کمښت له امله 600,000 ښځې به مغذي خوړو ترلاسه نه کړي. مګر موږ په عاجل ډول د راتلونکو 6 میاشتو لپاره زموږ برنامو د ساتلو لپاره 600,000,000 ډالر ته اړتیا لرو.
د ماشومانو
په کابل کې مو د یو شمیر ښځو او کوچنیانو ستونزې واورېدلې چې د خوړو د نړیوال پروګرام د کمښت د بودیجې د کمښت لامل غږېدلې وو، او وسم ورزو یو بل راپور ته چې دا راپور هم د ماشومانو یا سیف د ماشومانو د ساتنې ادارې یا سیف د چلډرن دی چې دوی هم وایي د ماشومانو د ساتنې اداره ده چې دوی وایي د روان کال په لومړۍ نیمایي کې له 38,000 زیات کسان چې نیمایي ماشومان دي د اقلیمي بدلون لامل له خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي دي. دغه اداره په یو تازه خپور شوي راپور کې خپل اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دا شمیر د تیر کال په پرتله لوړ دی. په همدې حال کې د طبي پیښو ځپلې یو شمیر کورنۍ چې له خپلو کورونو بې ځایه شوي وایي دوی او ماشومان یې له سختو کړاوونو سره مخامخ دي. نور حال په دې راپور کې واوري.
د ماشومانو د ساتنې ادارې سیف د چلډرن په افغانستان کې د اقلیمي بدلون له امله د رامنځته سویو طبیعي پیښو په ترڅ کې د ځپل سویو لویانو او ماشومانو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده. دغه ادارې په خپل تازه راپور کې چې نن سه‌شنبه د اګست 6 خپور کړی ویلي چې د روان 2024 کال په لومړیو 6 میاشتو کې 38,438 کسان له خپلو اصلي مینو څخه بې ځایه سوي چې سم نیمایي ماشومان دي. دغه ادارې ویلي چې دا شمیر د تیر کال په پرتله لوړ دی. د تیر 2023 کال په همدې موده کې د ورختونو او سیلابونو له امله د بې ځایه سویو کسانو شمیر 1,000 کسان یاد سوي وو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې ویلي چې افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې پکې ډیر ماشومان د اقلیم د بدلون د اغیزو له امله بې کوره سوي دي. دغه ادارې ویلي په تیرو 6 میاشتو کې د افغانستان په 25 ولایتونو کې د اقلیمي بدلون له امله ویجاړوونکي سیلابونه، شدید ورختونه، زلزلې، د تودوخې لوړوالی، طوفانونه او شدید وچکالی رامنځته شوي ده. په راپور کې په افغانستان کې د دې ادارې د مشر ارشد ملک په حواله راغلي اقلیمي کړکېچ په افغانستان کې بشري ناورین ته لمن وهي. خلک له خپلو کورونو بې ځایه کوي او د اوبو سرچینې ویجاړوي او ښوونځیو ته د ماشومانو د تګ مخه نیسي چې دا د ماشومانو ژوند بدلوي. د تیرو 6 کلونو په پرتله په افغانستان کې نوي زیږیدلي ماشومان له 15.3 چنده وچکالۍ سره مخ دي. سیف د چلډرن د وچکالۍ له امله کندهار تر ټولو زیات زیانګالی ولایت بللی دی. په راپور کې د ملګرو ملتونو په حواله ویل شوي په داسې حال کې چې په افغانستان کې په وروستیو لسیزو کې ډیری خلک د جګړو او ناامنیو له امله له خپلو مینو بې ځایه شوي وو. له 2022 کال راهیسې د اقلیمي بدلون اغیزو ډیر خلک په هیواد کې دننه له خپلو سیمو بې ځایه کېدو ته اړ کړي دي. بلخوا طبیعي پیښو ځپلې او له خپلو مینو بې ځایه شوي یو شمېر کورنۍ وایي بې سرپناه او له ګڼو بشري ننګونو سره مخ دي. د ننګرهار ولایت د بټي کوټ ولسوالۍ یو اوسیدونکي سواب ګل چې وروستیو طوفانونو ځپلی ازادي راډیو ته وویل
اولاد ورلاند کوټی خراب کړی بیا ځینې خلکو په تقریبا نسبی تکلیف غوډه پیدا شوه ځکه زه په خلک د کوټی کې نه شو دیوال چې پیره ورزیدل نو بس ډیر کوي درځ کړي ما شومان هم ته دي چې اوس یری دې دي زموږ په کلی کې د پاکو وو تقریبا نو څو ورځې چې په 200 یا 300 کور یو څه استرشه و هغه زموږ نړۍ را وړاندې ما خو د سیا غسل په صد پاکي او بس نه دي زموږ خبر تقریبا نو څو ورځې چې اته نه بچي دي
د همدې ولایت د کوټ ولسوالۍ اوسیدونکی عزت الله چې د تیرې میاشتې په وروستیو کې د کورنۍ وغړي طوفانونو مړه کړل وایي پاتې نوره کورنۍ د سرپناه په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ ده.
او د کور سرپناه فعلاً نه لري.
بلخوا بغلان ولایت چې سکل سیلابونو سخت وځپه د روشن په نوم یو اوسیدونکی وایي
یعنی مې جاده سی به کلی به پیسې همدلته په بد وضعیت به پیسو وګیتګی د خیمو تر پالونو لاندې پراته یو. همدلته د ګرمۍ له لاسه وسوځیدو هم موږ او هم ماشومان مو پاکیو بنه لرو. دلته یو ټانکر دی چې په جړې وی له ګوبره کوي چې نوی اوبه هم نه راکوي.
دا په داسې حال کې ده چې د سیف د چلډرن د راپور پر بنسټ افغانستان د اقلیم د بدلون د اغېزو له امله شپږم ډېر زیانګاله هیواد دی چې په ټوکو یې له دې امله د رامنځته شوي کړکېچ زیانونو ته د رسیدنې توان نه لري. د ادارې په خپل راپور کې د ملګرو ملتونو په حواله ویلي چې افغانستان کې په هر اوو افغانانو کې یو یې اوږدمهاله بې ځایه کیږي چې په جنوبي آسیا کې تر ټولو لوړ او په نړۍ کې دویم لوړ شمیر دی.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
بیا هم د کډوالو په موضوع غږیږو. د ایران د ختیځ آذربایجان یو شمیر سرنوالانو په دغه ولایت کې د افغان کډوالو پر هر ډول فعالیت باندې بندیز ولګوه. ځینو ایرانی رسنیو د دغه ولایت د سرنوالۍ د مرستیال احمد مقوری په حواله ویلي چې افغانان د استوګنې له جواز له درلودلو سره سره په دغه ولایت کې نشي اوسېدلی. په همدې حال کې په ایران کې یو شمیر افغان کډوال د فشارونو او ستونزو له زیاتوالي شکایت کوي، او وایي چې په ځینو مواردو کې د کار لنشتوالی لستونزو او حتی ګواښونو سره دوی مخامخ دي. نور حال عابد سپوک میرا کوي.
په ګاونډي هیواد ایران کې د افغان کډوالو پر وړاندې د ستونزو د ډېرېدو په دوام د ایران په ختیځ آذربایجان ولایت کې څارنوالۍ پر افغانانو د نویو بندیزونو خبر ورکړی. د ایران ایرنا او صدای سیما رسنیو د دې هیواد په ختیځ آذربایجان کې د څارنوالۍ د مرستیال احمد مقری په حواله ویلي چې افغانان د ختیځ آذربایجان ولایت په ګډون په څو نورو ولایتونو کې د استوګنې د جواز له درلودلو سره سره د ولایتونو کې له اوسېدلو منع شوي دي. مقری په افغانستان کې طالبانو واک ته د رسېدو وروسته ایران ته د افغان کډوالو پراخ راتګ ته په اشارې سره وویل چې د هغوی یعنی افغانانو جرمونه له اندازې ډېر شوي دي. د ایران د ختیځ آذربایجان ولایت د څارنوالۍ مرستیال احمد مقری زیاته کړې چې په ایران کې صنعتي مجموعې له افغان کډوالو کار اخلي. هغه د هیواد له قضایي او انتظامي ارګانونو وغوښتل چې د استخدام کوونکو شرکتونو پر وړاندې جدي اقدام وکړي. په افغان کډوالو د ایران د نوي حکومت بندیزونه په داسې حال کې ډیریږي چې دغو کډوالو په دې وروستیو کې په ایران کې د حکومت او حتی د ایراني وګړو لخوا د فشارونو او یو شمیر نورو محدودیتونو څخه شکایت کړی دی. یو افغانه کډواله ناصره عطایي وایي چې د کورنۍ ټول غړي یې پخوا د څو ایرانیانو لخوا تښتول شوي وو، خو تر اوسه د دغو کسانو له سرخوږي جوړولو نه دي خلاص.
دوی دوه شپې او دوه ورځې ماشومان او موږ ټول شکنجه کړو. بیا پولیس راغلل او موږ یې خوسي کړو. د دوی څخه دوه لاسې خوسي کړل او وروسته یې دوه تنه ونیول. اوس دوی موږ ته اختارونه راکوي چې موږ ته ابرا راکړئ. د داسې شمېرو زنګ وهي چې موږ یې هېڅ نه پېژنو. پولیسو ته یې هم نسو ورکولی ځکه نمبر نه ښکاري. اوس دوی موږ ګواښي، له ستونزو سره مخ یو.
یو بل افغان کډوال امید رحیمی د ځینو نورو ستونزو په اړه شکایت کوي. په ځانګړې توګه په ایران کې د افغان کډوالو د ویزې د مودې د نه اوږدېدو ستونزې ته
مشکل چې د ویزو ده او د ویزې نه تم دي اصل رقم هو بهاني کی او بل هغه افغانان چې ویزې لري او اقامه لري هغه اخراج کی هغه ډیپورت کی هغه ډیر سخت شرایط اس کا له ایران څخه استل کیږي.
یو بل
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
نړۍ ته هم سر ورکار کوو. د بنگلاديش ولسمشر نن پارلمان منحل کړ او په دې توګه په دې هیواد کې د نوي حکومت جوړولو ته لار پرانستل شو. دا وروسته له هغه چې په بنگلاديش کې د محصلینو لخوا د پراخو مظاهرو په نتیجه کې پخوانی صدر اعظم حسینه شیخ استعفا وکړه او له هیواد وتښتیده. ټاکل شوی د بنگلاديش د پوځ لوی درستیز چې اوس د دې هیواد چارې سنبالوي نن د مظاهره کوونکو له مشرانو سره د نوي حکومت د جوړولو په خبرې وکړې. پاتېحال نوریاس نوری راکوي.
ټاکل شوی چې د بنگلاديش د پوځ لوی درستیز بچ د صدر اعظم شیخ حسینه د استعفا په پایله کې د هیواد چارې په لاس کې اخیستي نن د محصلینو له مشرانو سره خبرې وکړې. د محصلینو لخوا د پیل شوو اعتراضونو په نتیجه کې شیخ حسینه دې ته اړه شو چې استعفا وکړي او له هیواد وتښتي. شپږاویا کلنه حسینه چې له 2009 میلادي کال راهیسې په قدرت کې و په وروستیو ترسره شوو انتخاباتو کې په درغلیو تورن شوی و چې له واک څخه د لری کېدو لپاره په میلیونونو کسان واټونو ته راوتلی وو. د بنگلاديش لوی درستیز جنرال وقر الزمان د دوشنبه د ورځې ناوخته د تلویزیون له لارې اعلان وکړ چې شیخ حسینه استعفا کړی او پوځ به موقت حکومت جوړوي. د محصلینو مشرانو د بنگلاديش د پوځ له لوی درستیز سره د کتنې په درشل کې ویلي چې دوی غواړي چې څلوراتیا کلن اقتصاد پوه او د نوبل د جایزې ګټون کای محمد یونس د نوی ماقت حکومت د مشر په توګه وټاکل شي. د ماسلانو یو مشر آصف محمود چې د تبعیض ضد یو ډل رهبری کوي وویل چې دوی پر ښاغلی یونس باور لري. که څه هم په خپل ښاغلی یونس د معترضینو د دې غوښتنې په اړه تر اوسه څرګندونې نه دي کړې، خو مخکې د شیخ حسینه تر واک لاندې بنگلاديش یو اشغال شوی هیواد بللی وو. هغه نن وویل چې نن ورځ د بنگلاديش ټول وګړي د آرامۍ احساس کوي. پاین حال کې د بنگلاديش ولسمشر محمد شهاب الدین د پراخو اعتراضونو په ترڅ کې د صدر اعظم شیخ حسینه له استعفا وروسته د سرپرست حکومت د جوړولو لپاره نن سه شنبه پارلمان منحل کړ. د ولسمشر دفتر نن په یو بیان کې وویل چې د پارلمان د منحلولو پریکړه وروسته له هغې وشوه چې ولسمشر د وسلوالو ځواکونو د درې ګونو قواوو له مشرانو، د سیاسي ګوندونو له مشرانو، د مدني ټولنې له استازو او د محصلینو د تبعیض ضد غورځنګ له مشرانو سره کتنه ترسره کړه. د ولسمشر ویان ویل چې ولسمشر سم د سدي یو موقت حکومت پر جوړولو ټینګار کړی دی. پرون دوشنبه د بنگلاديش په پلازمینه ډاکا کې په میلیونونو کسان واټونو ته راوتلي او د نوي حکومت جوړولو لپاره د بنگلاديش د پوځ د لوی درسیز د اعلان هرکلی وکړ. د محصلینو لخوا د څو اونیو پراخو اعتراضونو په نتیجه کې چې له تاوتریخوالي سره ملو د شیخ حسینه 15 کلنې واکمنۍ ته د پای ټکی کېښودل شو. د جرمني خبري اژانس راپور له مخې دغو تاوتریخجنو مظاهرو په ترڅ کې شاوخوا 300 کسان ووژل شول. په بنگلاديش کې اعتراضونه تیره میاشت د دولتي دندو د سهمیې د سیستم په وړاندې پیل شول چې وروسته پکې له قدرت څخه د صدر اعظم شیخ حسینه د لری کېدو غوښتنه راپورته شوه. د بشري حقونو یو شمېر ډلو د شیخ حسینه په مشرۍ حکومت له دولتي ادارو او واک څخه د ناوړه ګټې اخیستو او د غیر قانوني وژنو په ګډون د مخالفانو پر ځپنې تورن کړی وو. د بنگلاديش ولسمشر پرون دوشنبه د هیواد د پوځ له لوی درسي سره تر کتنې وروسته له زندانونو د اپوزیسیون د مهمې څېرې خالد ضیا په شمول د مخالفینو د مهم مشرانو د خوشي کېدو امر صادر کړ. اتاویا کلنه خالد ضیا چې په 2013 میلادي کال کې د خپل سیال شیخ حسینه لخوا د اختلاس په تور زندان شوی، روغتیایي وضعیت یې ناسم بلل شوی دی. همدارنګه د هغو سیاسي بندیانو چې د شیخ حسینه د واکمنۍ په مهال په پټه نیول شوی په سلګونو میندې نن سه شنبه په ډاکه کې د پوځ د استخباراتو د ادارې مخې ته راټول شوي وي تر څو د خپلو اولادونو له حاله ځان خبر کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اداري مرستيال اعلان وکړ چې په افغانستان کې د تیلو د پمپونو او ریسټورانتونو مالیات تقریبا نیمایي ترخ کتکړل شي. عبدالسلام حنفي دا موضوع نن په کابل کې د ریسټورانتونو او د غازو او تیلو د پمپ سټیشنونو پر ثابتو مالیاتو د انتفاعي مالیاتو تخفیف اړوند جلسې کې یاد کړه. خو په هیواد کې د زینو ریسټورانتونو او د تیلو د پمپونو څښتنان وای د اوایي تو کمیدو ته پکتو د مالیاتو د ورکړې توان نه لري. پاتې حالیا به د سپوږمۍ راکړي.
په افغانستان کې د تیلو پر پمپ سټیشنونو او رستورانتونو د مالیاتو د ورکړې پر کچې د کمیدو په تړاو د طالبانو د حکومت تر اعلان وروسته یو شمیر مالکان ادعا کوي چې د طالبانو له واکمنې دو وروسته یې په دې برخه کې عواید راکم شوي او د مالیې د پرې کولو توان نه لري. په کونړ ولایت کې د تیلو د یو پمپ سټیشن څښتن د مالیاتو له راکمېدو خوښ دی، خو وایي ښه به وایي چې یوازې د تیلو له واردونکو مالیه اخیستل شوې وه. هغه ازادي راډیو ته وویل
خبر دا چې دا مالیه وروسته به د بندرونو کې اخیستل کېدلی نو بيخي ودا تجاران د جنجال خلاص وي او مصرفيت والا ته مشکل نه وي نو دا به خبر وي چې د فولارس بندر ته غونشي وي بندر کې دغه تجاران نو دغه غسل کېدل د کوم مالی ټیکس چې نو
په بامیانو او هرات ولایتونو کې د رستورانتونو دو مالکانو هم جنې غوښتل نمونه یې په راپور کې خپاره شي په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
تر څو چې شرایط سم شوي نه وي مالیات دې نور هم کم کړي که دوی وکړی شي موږ کاملا د مالیاتو له ورکړې معاف کړي د دې لپاره چې اقتصادي وضعیت خراب دی خلک کم رستورانت ته راځي موږ له ستونزو سره مخ یو 2% یې هم زموږ لپاره ډیر دی چې کار نه وي څنګه مالیات پرې کړو له بده مرغه دا څو کاله موږ تل له زیان سره مخ یو هر څومره چې مالیات کمیږي هومره ښه ده اوس موږ وضعیت او کاروبار ډیر کمزوری دی
له دې وړاندې د اصنافو او کسبګرو مسؤلینو د طالبانو حکومت د مالیاتو پر لوړولو تورن کړی وو او ویلي وو چې د دوی پلور ته په کتو زیاته مالیات ترې اخیستل کیږي خو د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې په افغانستان کې د تیلو ټانکونو او رستورانتونو د مالیاتو د ورکړې په برخه یې تخفیف ورکړی دی د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اداري مرستيال عبدالسلام حنفي د سیشن به پورس په کابل کې د رستورانتونو د انتفاعي مالیه د تخفیف او د نفتو یعنی غاز او تیلو د پمپ سټیشنونو د ثابت مالیه په غونډه کې وویل چې له دې وروسته به د ټانکونو او کورنیو شرکتونو مالیه پر فی لیټر تیلو 0.6% څخه 0.3% ته راټیټه شي او د رستورانتونو انتفاعي مالیه به له 15% څخه 2% ته راټیټه شي نوموړي پرته له دې چې د دې کار د پلي کېدو دقیقې نیټې ته اشاره وکړي وویل چې دا اقدام د اسانتیاو د رامنځته کولو په موخه د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده د حکم پر بنسټ شوی دی
د پمپسټیشنونو مالیه نیم په نیمه شوه پخوا 0.6% وه اوس 0.3% ده دغه شان د هوټلونو رستورانونو او د پخلي د پخلنځایونو د ټول تال عایداتو څخه 0.15% چې مخکې 0.2% مالیه ورکوله
د افغانستان د تیلو د پمپونو د ټولنې استازي مسعود احمد راحت د رستورانت او د تیلو د ټانکونو د مالیاتو د معافیت په اړه په جوړ شوې غونډه کې وویل چې اوس مهال په هیواد کې د تیلو 400,000 ټانکونه فعالیت لري او یو شمېر خلک د تیلو له ټانکونو بهر د تیلو د پلور کاروبار کوي د افغانستان د کسبګرو د خونې مشر شیرین آغا سخی په دې برخه کې د مالیه د معافیت هرکلی وکړ او په دې برخه کې یې د سوداګرۍ د نورو صنفونو باندې د مالیه د کمولو غوښتنه وکړه خو نوموړي په هیواد کې د فعالو رستورانتونو شمیر په ډاګه نه کړ د طالبانو حکومت دوه میاشتې وړاندې هغه اصناف چې په کال کې 2,000,000 افغانۍ پلور ولري له مالیې معاف کړل خو هغه هټیوال چې تر دې ډېر عاید ولري اړ دي چې 0.3% مالیه ورکړي یادونې وړ ده چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ وروسته یو شمیر کسبګرو او مسلکي کسانو په ځلونو د طالبانو د حکومت له لوري د لوړو مالیاتو د اخیستلو په اړه شکایتونه او اندېښنې څرګندې کړې دي
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
ټول
مې در بدر له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
قدر من اوریدونکو تاسو ازادي راډیو ته غوښتي تاسو کولای شئ دا راپورونه او سره نو ټول راپورونه د ازادي راډیو ویب پاڼه ته ورشي azadiradio.com هلته سرور کارا کی او زمونږه راپورونه د متن په شکل هلته لوستلای شئ او کولای شئ چې ویډیوګان زمونږ په سوشل میډیا کې فیسبوک انستګرام او یوټیوب ته ورشي او هلته زمونږه ویډیوګان هم وګورئ ورسته تاسو ته د تام دې څنګ خبرونه لرو خو دا غي د مخ کې خبرونه واوري
We'll be right back.
طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د مهاجرت نړیوال سازمان وروستی راپور رد کړی. د وزارت په یو بیان کې ویلي چې ځینې سازمانونه د مرستو د راټولولو په خاطر غلط معلومات خپروي چې هغه د افغانستان پر خلکو مستقیم اغیزه کوي. د مهاجرت نړیوال سازمان IOM په وروستی راپور کې ویلي چې له 2000 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان له خپل هیواد څخه وتلي او ګاونډیو اروپایي هیوادونو ته کډه شوي دي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویلي پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د یرغل را په دی خوا تر وسه په دومره شمیر کې خلک له افغانستان څخه نه وو کډوال شوي. د دې وزارت په خبره په افغانستان کې په وروستیو 4 لسیزو کې دا لومړی ځل دی چې له افغانستان څخه د خلکو د وتلو پرتله د هیواد ته ډیر کسان بیرته راستنه شوي دي. ټاکل شوی دا چې د بنگلاديش د پوز لوی درستیز بچي د صدر اعظم شیخ حسینې د استعفا په پیله کې د هیواد چارې په لاس کې خستې وي. نن د محصلینو له مشرانو سره خبرې وکړي. د محصلینو له خوا د پیل شوی مظاهرو په نتیجه کې شیخ حسینه دې ته اړ شوه چې استعفا وکړي او له هیواد وتښتي. شپږ اویا کلنه حسینه چې له 2009 کال راهیسې په قدرت کې وه په وروستیو ترسره شویو انتخاباتو کې په درغلیو تورنه شوې وه چې له واک څخه د لرې کېدو لپاره یې په میلیونونه کسان واټونو ته راوتلي وو. د تاجکستان د کار وزیر ګلنارا حسنزاده د سه شنبه په ورځ وویل چې روسیې په تیرو شپږو میاشتو کې د تاجکستان 10,000 اتبال خپل خاورې ایستلې دي. اغلی حسنزاده زیاته کړه چې دغه ایستنې تر ډیره د روسیې له قوانینو څخه د سرغړونې په تړاو وې. تاجکستاني چارواکو تیره میاشت ویلي چې په تیرو شپږو میاشتو کې شاوخوا 3,400 تاجکستاني کارګر کډوال د روسیې له هوایي ډګرونو تاجکستان ته ستانه کړل شوي دي. د ایران د عدلی وزارت هغه راپورونه رد کړل چې پکې ویل شوی وو په تهران کې د حماس ډلې د مشر اسماعیل هانیه د وژنې په تړاو شکمن کسان نیول شوی دي. د دې وزارت ویان اصغر جهانگیر نن خبریالانو ته وویل د هانیه د وژنې په اړه په رسنیو کې خپاره شوي راپورونه ناسم دي او تر اوسه هیڅوک په دې تړاو نه دي نیول شوی. د هغو رایو اخیستو په نتیجه کې چې د امریکا د ډیموکرات ګوند ملي کمیټې پرون خپرې کړې وې، د امریکا مرستیال ولسمشره کاملا هاریس د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د دې ګوند رسمي کاندید غوره شوه. د 5 ورځو آنلاین رایې اخیستو په نتیجه کې کاملا هاریس د 4,600 رایو په ګټلو سره چې ویل کېږي دا د دې ګوند د ټولو ګډونوالو استازیو 99% رایه ده، د دې ګوند رسمي کاندید غوره شوې ده. ډیموکرات ګوند په دغې رایې ګیري کې د ټولو ګډونوالو شمیر نه دی اعلان کړی، خو ویلی دی چې په هر ایالت کې میرمن هاریس ته 2 استازیو رای ورکړی ده. او د روسیې د باشقرتستان په ستیرلیتماک سیمه کې د وسلو د تولید په یو فابریکه کې د چاودنې په نتیجه کې 3 تنه ووژل شول. د سیمه ییزو چارواکو په وینا دغه چاودنه پرون په وانکارټ فابریکه کې هغه مهال وشه چې د دې فابریکې 3 کارکوونکو غوښتل یوه نلیکه خلاصه کړي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
د قمر بنسټ په افغانستان کې په 3 ولایتونو کې په کابل، کندهار او ننګرهار کې 300 سکالرشپونه اعلان کړي دي افغان جنو او هلکان ته.
د قمر بنسټ د رسنیو مسول عبدالله ریحان و چې ویلي قمر رسنیز بنسټ د ځوانانو لپاره د افغانستان په 3 ولایتونو کې تحصیلي سکالرشپونه اعلان کړي دي. دا ډول سکالرشپونه د افغان ځوانانو په تیر انجونو لپاره چې د طالبانو له دوه مزلي واکمنۍ څخه وروسته د زده کړو دروازې ورته تړل شوې دي څومره مهم دي.
زما په نظر سره دا خدا ګټه او ښېګڼې ډېر لري، ځکه چې نشم کولای د زده کړو کوم خپل هیلو ته ورسېږم، خپل ارمانونو ته، هغه خوبونه خیالونه چې ما لیدلې دي. دا سکالرشپ هم کولای زما د خوبونو امیدونو یا د هیلو پوره کېدلو یو وسیله جوړه شي.
نن ام د موضوع چېرو ملتي ام وکړي. قد قدر منوردونکو سره لدی چې زده کړې د هر وګړي قانوني او شرعي حق دی، خو د طالبان حکومت د حق له افغان جنو څخه پرته له کوم منطقي دلیل څخه اخیستی دی. سکال بیا د کانکور د ازموینې نتایج پرته د نجونو له ګډون څخه اعلان شول. د مسلې په نجونو او کورنیو ډیر بد اثر کړی دی. په همدې وخت کې ځینې خصوصي ادارې هڅه کوي چې له خپلو اصلي کارونو سره ځوانانو ته د زده کړې زمینه هم برابره کړي. د دې خصوصي ادارو په لړ کې یو هم د قمر رسنیز بنسټ دی. یاد بنسټ د افغانستان په درې ولایتونو کې چې کابل، کندهار او ننګرهار دی، د 300 ځوانانو لپاره د لوړو زده کړو سکالرشپونه اعلان کړي دي. د دې ادارې له مسؤل سره وروسته خبرې کوو. په پیل کې د افغان ځوانې زهرې جنت مرکه د تحصیلي سکالرشپونو د ارزښت په هکله اورو.
زما په نظر سره دا خدا ګټ او خیګن دی، لري ځکه ډېر خلک شته د درس لیوال دي او کوشش کوي اوسې ته ورسېږي، مګر دلته نشته، د هغه زمینه نه ده برابره. که چېرې د سکالرشپ پولاری وک نه خپل زده کړو کې نو د سادو کول شي، خپل هیلر مان ته مرسیږي او خپل وطن ته هم خدمت جوړ شي او نور هم کول شي چې یو څه لاس سره ورزه که هیله امیدونه دي، مګر زمينه نه ده برابر. او کنه ورتیا هم دی د صدا هم دې شته د ځوانانو کې خدا چې ورتیا نه ده برابر. او دا یو ډیر یو خو زرین چې ځوانان ته کېدل شي څه استفاده او کې ودم غړي یو ښه اقدام. زه خپل هم داش ډیر لیواله مو غواړم چې مثلا زده کړو کوم یو څه ته ورسیږي، مګر دا چې ماته زمينه نه ده برابر. زه نشم کولای د تزده کړو کوم خپل هیلو ته ورسی کوم خپل ارمانونو ته، هغه خوبونه خیالونه چې ما لیدلی دي زه نشم کولای. د سکالرشپ هم کولای زما د خوبونو امیدونو د هیلو پوره کېدل یو وسیله جوړ شي. دا کدل ته زمينه برابر نه ده، دلته مونږ پریږدي نو مونږ دې پریږدي چې مونږ د یو بل لار نه خپل هیلو ته ورسی. ګر چې مونږ د هیلو دمړ کېدل هر لار باندې نو دا خو ما د پاره یا د ټولو افغان نجونو لپاره ډیره درداواره ده.
هغه کسان چې سکالرشپ برابرۍ د افغان ځوانانو لپاره هغو ته به د تاسو خبرې څه وي چې په څه ډول تاسو سره مرسته وکړه چې طالبان ونیسي کړی مانع وګرځي؟
هغو نفرانو څخه خو لومړی یوه خاصه مننه کوم چې دومره زموږ غم ورسره دی، دومره زموږ فکر ورسره دی او غواړي چې موږ زده کړو. خپل حکومت زموږ لپاره نه دی دردمند، مګر دودونه احساس لري او موږ ته داسې یو زمینه برابره چې موږ زده کړه وکړو. دونه خو ډېره زیاته مننه کوم او بل داسې یو حل لاره جوړه شي چې وکولی شي طالبان مثلا موږ ته اجازه راکړي موږ لاړ شو، زموږ یو محرم موږ سره ومني، کاغذ زموږ ورور وي، زموږ پلار وي، دا زموږ داسې یو بل شخص چې موږ سره محرم وي او داسې یو زمینه برابره که موږ وکولی شو هغو سره لاړ شو. ځکه چې بې محرمه تګ کنه دلته مخنیوی کېږي او موږ نشو کولی لاړ شو خپلې زده کړو. نو هغو نه مې ډېره زیاته مننه ده ووایم که دغه زمینه کې موږ سره یو محرم وموسي دا به ډېره ښه.
تاسو له هغو کسانو نه چې ځوانانو ته د سکالرشپ زمینه برابروي څه غوښتنه لرئ چې تاسو ته لا هم د زده کړې په برخه کې نورې اسانتیاوې چمتو کړي؟
بالکل، دا هم ډېره د ویاړ ځای دی چې داسې اشخاص شته د زموږ زده کړې لپاره کوښښ کوي. نو ډېره زیاته مننه ورنه کوم او دا کومې ستونزې چې په منځ کې دي که د دې د حل لارې دپاره دا زموږ مشران یا زموږ حکومت سره وغږېږي چې موږ لاړ شو خپلې زده کړې وکړو نو دا به ډېره ښه.
که چېرې دا وضعیت همداسې دوام وکړه په افغانستان کې دننه هم ځوانانو ته زده کړې نه وي، کوم څوک چې سکالرشپ زمینه برابروي هغو ته هم اجازه ورنه کړي یا ځوانانو ته نجونو ته دا بانه جوړه کړي چې محرم نشته، دا وضعیت که همداسې دوام وکړي دا څومره د ځوانانو کورنۍ او هیواد په زیان تمامېدلی شي؟
بالکل، دا خو په سلو زموږ په زیان ده. لکه څنګه چې زموږ ملک تاسو اوس ګوري، یعنی د پخوا په پرتله که موږ جمهوریت کې کومې زده کړې کولې څومره پیشرفتم کړی ور یو ځای ته رسېدلو، اوس ډېر زیات شاته لاړلو. داسې فکر زه کوم چې مسخد موږ شل کال دېرش کاله شاته تللي، نو دا چېره زمینه هره لاره زموږ پر مخ باندې بنده یې موږ نه اخلي. نو زه فکر نه کوم چې چا خبره څوک به د ژوند کولو هیله ولري او یو ورځ به هم په خوښۍ تېره کړي. هره ورځ به دوی وایي چې مثلا دنیا یا ژوند کله خلاصېږي او کله به موږ د دې څخه بېغمه کېږو. دا ډېره دردواره ده چې موږ یو لاره پیدا کوو، هغه ټول لاره زموږ په مخ باندې بدلېږي. بیا هم خدای دې زموږ حکومت ته د نیک هدایت وکړي او داسې یوه لاره موږ ته جوړه کړي چې موږ د دې ژوند کولو نه، د ګډوډ ماحول نه، د وضعیت نه ډېر متاثره او ډېر زیات جګرخونه یي. نو دغه حل لاره چې جوړه کړي نو دا به ډېره ښه.
بله، تاسو څه پلان لرئ؟ ادی اقل د ځان لپاره چې د زده کړې کچه لوړه کړئ
څه پلان لري، خپل هم ځان ته څه فکر کړی؟
لکه موږ کوم خیالات لرل، کوم هیلې لرل چې موږ به زده کړه کوو، خپل وطن ته به خدمت کوو، د خپل وطن بچی به روزو، موږ به یو ځای ته رسیږو. هغه ټول زموږ هیلې خیالات د پتن له منځه لاړل. خو بیا هم په کور کې مطالعه کول یا د بهر استادانو نه په آنلاین شکل درس لوستل یا درس ویل، بعض نیم کورسونه یا مدارس چې خلاص دلته هغه چې ډېرې زیات بند دي، نو په پټه باندې لږ لږ زده کړه کول. هم ډېر زیات ناهیلي هیلیم خاورې دي، خو بیا هم د ځان لپاره یا د خپلې کورنۍ لپاره او کوم ضرورتونه چې موږ لرو د هغې لپاره کوشش کوو چې یو څه زده کړو. خو دا چې موږ هره لاره بنده ده، موږ زمینه نه لرو، موږ داسې لاره نه لرو، موږ هغې باندې لاړ شو او ځان ته لکه په تیارو کې یو څراغ نه لرو چې موږ هغې څراغ ته لارې تګ وکړو ورشو. خو بیا هم خپل کوشش کوو، ځکه که ډېر ناهیلي شو او د ژوند نه بیخي بېزاره شو وو چې هېڅ نه کېږي، نو دا هم ډېره سخته ده. نو که په کور کې مطالعه کوو یا د بهر استادانو نه آنلاین درسونه وایو یا داسې کوم مدرسې ته ځو، نو په همدې مو خپل فکر راجم کړی دی او په همدې لارې سره غواړو چې لږ مخکې تګ وکړو، یو څه زده کړو.
ډېره زیاته مننه ژوندۍ سلامته اوسې.
هیله کوم، مننه، کور ودان.
شمس الرحمن شیرزاد چې اوس د کمپیوټر ساينس د پانځي محصل دی، وای دته د قمر رسنیز بنسټ په مرسته د لوړو زده کړو سکالرشپ برابر شوی وو. هغه یې پاکله وای:
الحمدلله، اول خو ډیر زیات خوشاله یم چې د قمر د محصلینو څخه یم. تقریبا درې نیم کال مخکې د یو سکالرشپ لري چې ما ته آنلاین مخې ته راغلل او ما ورته سبتینامه وغه د نمره کولو پروسه مې ټوله مخ ته یوړله. له هغې راهیسې مې سبتینام وکړل او پنتون مې شروع کړی. اوس فعلا اتم سمستر کې یم او ورسره د خپله وظیفه م د کمپیوټر ساینس بخش کې وړم.
درته وایي چې کله دې دلته درس شروع کړ، څومره اسانتیاوې درته برابرې کړلې؟ مثلا په کومه برخه کې تاسو سره مرسته وکړه؟
مشخصا د دوی مرستې خو د پنتون د پیسونو اړوند وی چې د څلور کالو فیسونه، یعنی هر میاشتې فیسونه دوی تحویلول. بیا ورسره د کارموزه یا د انټرنشپ برخه هم ولا چې کوم قمر دفتر ته راتللی شي نو کولی شي کار زده کړي، بیرته همدلته کار ترسره کوي، خپله وظیفه همدلته ترلاسه کوي. تقریبا اته میاشتې زه د قمر دفتر ته لاړم.
تاسو په خپلو خبرو کې کمپیوټر ساینس یادونه وکړه، د کمپیوټر ساینس په برخه کې تاسو لوړې زده کړې د قمر په مرسته وکړي؟
وو مختلف پوهنځي ول مختلف څانګې ولې، خو زما خو هم کمپیوټر ساینس وو. زه کانکور کې هم کامیاب شوم، خو یو بلې څانګې ته کامیاب شوم. بیا مې د قمر لارې خپل خوښې څانګې ته راغلم او کمپیوټر څانګه کې خپل زده کړې مخته وړم.
ځینې بنسټونه چې دغسې امکانات لري چې ځوانانو ته د زده کړې زمینه برابره کړي، دا کار څومره مهم ده چې د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې چې د زده کړې دروازې خو د ښځینهو په مخ بندې دي، چې بندې دي، نارینهو ته ماسې چندان شرایط نه دي برابر. داسې بنسټونه څومره ښه دي چې ځوانانو سره د زده کړې په برخه کې مرسته وکړي؟
خو ډېر زیات متاثره دي، ځکه تاثیر کوي دغه ماحول باندې. دلته خو افغانستان حالت داسې دي، کله یو رقم وي کله بل رقم، ته یې داسې صحیح نه دغه کېږي چې مثال جج کې چې اوس رقم څنګه حالات را روان دي، نو ډېر زیات تاثیر گزاره دي. شخصا زه خپل ځان وانګرم چې مثال ما د څومره تاثیر گزاره ده. زه تقریبا نه نوي کې فارغ شوم، بیا مې یو کال یو شخصي پنتون ته تقریبا دوه سمستر زلاړم، خو چونال ته زما کورم او مسولیتونم راپسې زیاتو کارم، نو زه ما نشو کولی چې هغه فیزم ورکم او پنتون سم صحیح مخته بوزم. نو د ټولو لپاره ډیر زیات متاثره دی. زه چې کله راغلم دلته د جلال آباد او دا ماحول سره فرق هم کوي، نو زه ډیر زیات خوشاله شوم. قمر ته تلم او ولنټیرم تلم، ورسره مې څنګه دوه وظیفه هم پیدا کړله چې ما د شپې شفت کې هم کار کاوه په یو شخصي اداره ولا هغې سمه د زه ګرافیک ډیزاینر کار کاوه. بیا د وخت په تېرېدو سره همداسې وخت راغلو چې ما پسې زنګ ووهل شو چې داسې یو کس شته دی چې هغه قمر ټرین کړی، یعنی قمر سره کار کړی یا ورسره پاتې شوی یا راشي موږ سره وظیفه ترلاسه کړي. نو الحمدلله اوس یو وزارت دی او هغې کې د ګرافیک ډیزاینر او ویډیو ایډیټر ویډیوګرافر دغه کارونه مخته وړو، نو ډېر زیات تاثیر ګزاره دي.
د قمر بنسټ د رسنیو مسول او د خبرونو پریزنټر عبد الله ریحان وایي چې د دوی د بنسټ مخه د افغانستان په دې سختو شرایطو کې افغان ځوانانو سره د ژوند په هر پړاو په تیره بیا د زده کړو په برخه کې د اسانتیاوو برابرول دي. نوموړی په پایل کې د خپل وروستي فعالیت پاکله غږیږي.
قمر بنسټ په افغانستان کې په درې ولایتونو کې، په کابل، کندهار او ننګرهار کې، درې سو سکالرشپونه اعلان کړي دي افغان جنو او هلکان ته ولې د جنو مسله کې خو لګ غشته کنه او محدودونه لدی پانتون پړغو بیا غ دو کلن طبي انسټیټیوټونه کې دولت خو اجازه لري هغه یمغه برخه ته معرفي کو زونان کمپیوټر ساينس اقتصاد انجینری او ژورنالیزم پونځوي کې هغه معرفي کو د بخپل پروسه لري اوس سپتنام پروسه جریان لري به سپتنام پروسه تړل کیږي هغه ورسته بدونه او ازموینه اخیستل کیږي ازموینه کې به د ټاپ 300 کسان موږ د خصوصي پانتونونو ته انسټیټیوټ ته معرفي کو خويند انسټیټیوټ ته او هلکان پانتونونو داخل د افغانستان کې دي او خصوصا هغه خويندورون ته چې غوې اقتصادي مشکلات لري اقتصادي ستونزې لري غوې نشي کولای چې په خپل پیسو باندې یا په خپل وس باندې یا په خپل مټو باندې دوی لوړ زده کړې وکړي ولې لوړ زده کړې دوی هیلي د دغو لپاره اصلا د دغه ډول ځوانانو لپاره دا شوې دي کنه ځین ځوانان دي اقتصادي مشکلات هم لري مثلا کانکور کې مغوې ښې نتیجې ته نه دي رسیدلي دغه ناسم اقتصادي وضعیت ته دوی دغه هیلې تر خاورو لاندې کړي ترڅو دوی لوړ زده کړو کې فقط په دغه مخه باندې موږ دغه پروسه په لاره چول دینه مخکې موږ تقریبا درې نیم کال مخکې تر اویا کسانو پورې موږ دا پروسه درلوده الحمدلله ډیره کامیاب و وسالکان په اومو سیمسترونو کې د ژوند کې کافي بدلون راغلی ده په خوځینو کې اوس دندې وظیفې لري نو دغه اړتیا او ضرورت په کتو سره یعنی یو ډیر بنیادی بدلون ته په کتو سره د ځوانانو په ژوند کې موږ دغه پروسه بیا په لاره واچوله
bale قمر بنسټ یوازې د دې لپاره چې ځوانانو سره مرسته وکړي د افغانستان په دې سختو شرایطو کې چې د زده کړې زمينه نه ده برابر په تیر انجونو ته یوازې د امدردی او وطن سره چې مینه لري ځوانانو ته غواړي کومک وکړي په دې مخه دا کار کړی دا او ک راتویل شي چې په دې کې هدف څه ده
دقیقا کومه مسله چې تاسو یې د کړم امدغه هدف اصلي هدف هم ده چې ځوانان مثلا تونز لري مشکلات لري د دوی لاسنیوي او سی په ذکرې برخه کې مغه د هوا د آبادی په لور یو بنسټیز کار افغانستان ته افغان ځوانانو ته اصلی مخام داده دلته بل هیڅ مثلا کوم مسله پکې ځای نه لري فقط د لپاره چې ځوانان په ژوند کې یو اساسي بدلون راشي هغه ځوانان چې دغه هیله لري چې لوړ زده کړو کې ولې نسی کولای چې مخکې لاړ شي خپل مټ په مونږ به همدغه ولایتونو کې لموتبر خصوصي پانتونونو سره مقرره ده دونه کړی نه د افغانستان په سطح مخصوص مثلا په کابل کې سلام پانتون د رڼا پانتون د مثلا مشهور خه یعنی هغه د اعتبار شهرت هم ډیر خدای د څلور کال ټول مصارف مونږ ورکو فیسونه به مونږ عرب سیمستر پای کې دوی فیسونه ورکو غو نورسته به دوی فالو کوو دوی به تعقیبو درسونه څنګه دي دوی ته به ورکشاپونه دوی ته سیمینارونه دوی ته آموزشي دورې دوی په انټرنشپ باندې بیرته په قمر کې کار کول د زمینی به مرتبه برابرو ان شاء الله څه پلان
دا مصارف دي دو ځوانانو قمر بنسټ لخپل شخصي بودیجې نه ورکي
موږ هغه ته دوه ډوله د مالی برخه کې چې موږ دوی سپورټ کوو خپل بیا یو خمن عمومي کمپاین کوو د خپل مثلا ځوانانو ترمنځ خصوصا بهرمیش تو ځوانانو باندې بیا از موږ غدای چې هغه دا ډول ځوانان سپورټ کی یو د څه کم برخه مرسته دغه ډول ځوانان مشرکی ولې لدی ورخه موږ په بهر هیوادونو کې غلرو همدغه سې کوم خیریه بنسټونه دي خیرین جوګانی دي هغه سره به موږ ډیل کوو هغه سره قراردادونه کوو هغه ته مثلا موږ پروپوزل ورکړو چې دغه برخه کې افغانستان کې ضرورت د اړتیا ده او مثلا دومره خه تغییر راوړلای شي ټولنه کې دا اوس خپل د قمر 15 کسان سټاف چې د بیرته د قمر محصلین دي چې قمر معرفي کړي درې نیم کال وړاندې هغه اوس ماشالله قمر کې دند تر سره کوي یو خاندازه ماش اخلي خپل ستونزې د کورس ستونزې ټول سره حل دي نو دغه ډول پروپوزل موږ ورکړو الحمدلله دی غوی لخوا تایید شوه ده نو ډېرې برخه ځوانان غوی سپانسر کوي ځینی برخه مونږ هڅه دا ده چې دغه برخه ډیره وغځو یعنی شادر روان سیمستر کې هم 300 اعلان کو 500 اعلان کو ممکن مثلا د تعداد تر زرو دینه واوړي یعنی زموږ هدف دا ده چې په تعلیمي ډګر کې او د لوړو زده کړو په برخه کې مونږ ډېر لوی کار وکړو کسم اتل سو شل یتیمان دا اوس خصوصي مکتبونو ته مونږ معرفي کړي غوی کتابونه قرطاسیا لباس د مکتبونو فیسونه ټول مسائل مونږ ورکو دغه پروسم جریان لري ولې د غیر ترڅنګ اوس موږ لوړ زده کړو برخه تم داسته
زه به نه غواړم دا پوښتنه کوم مګر د اکثره کسانو په ذهن کې دا مسایل تاویږي چې په افغانستان کې اکثره کسان چې کله دا ډول مرسته غواړي ځوانانو سره وکیا میرمنو سره یا ماشومان سره دلته بیا یو څه دوی وایي چې په پروسه کې شفافیت نشته کنه د سی یو څه وړاندې کوي چې مثلا ارڅوک خپل ملګری خپل خپلوان را وړاندې کوي په دغه برخه کې تاسو کوم څه په نظر کې نیسئ که څه په فایل کې تاسو رڼا واچوله تاسو کوم ځوانانو ته لومړیتوب ورکوي
د ډېر خپختنه دا زموږ خو مسله د سده چې موږ فلن مثلا 300 سکالرشپ اعلان کړي بیا د 300 سکالرشپ ته ممکن تر زر یو نیم زر کسان پورې هغه دیته نوملیکنه وکړي موږ د ټول تمیلونو کو زنګونو هدی برا غواړو موږ به عمومي د ازموینې نیټه کو په مغ ورځ به موږ ازموینه اخلو په دې برخه کې به یو موږ د کانکور په څیر سوالونه لرو مثلا مغ د مکتب سوالونه چې کنه ځکه معمولا پانتون د څوک راځي هغه به له مکتب فارغي به راځي د غواړو سوالونه لرو او په پای کې به ځینې تخنیکی او تخصصي سوالونه ولرو مثلا د هر فیلډ مربوط مثلا د کمپیوټر ساينس که څوک وایي مثلا غوته موږ وایي چې ولې ته مثلا کمپیوټر ساينس د انتخاب کړی مثلا اهداف څه د پاره ستا پلان څه ده مثلا داسې ځینې تخنیکی سوالونه لرو چې په هغې سره موږ دا معلوموی سو چې په واقعي معنا دغه ځوان ذهنیت څنګه دی فکر څنګه ده دی کولی شي چې په رښتیا د ده په ژوند کې بدلون راشي مثلا آیا دا په رښتیا مستحق دی که نه دی له دې مخکې باید یادونه وکړم چې موږ د هغه په برخه کې سبتنام په برخه کې کله کوم فورم یا کوم لینک چې موږ شیر کړی دی د کوم لینک له لارې چې ځوانان سبتنام نوملیکنه کوي هلته موږ ځینې داسې سوالونه یا ځینې داسې اپشنونه ورته اضافه کړي دي چې په هغې سره موږ دا معلومولی سو چې څوک مستحق دي څوک نه دي څوک باید انتخاب شي شو شارت لیست شي موږ سره مخکې لاړ شي ان شاء الله قمر بنسټ یوه ښه مخینه لري په افغانستان کې ډېری دوستانو ته معلومه ده یوه تېره تجربه هم لرو موږ څلوېښت کسان مالیزیا ته هم لیږلي وو هلته مو د البخارا پوهنتون سره زموږ قرارداد شوی و الحمدلله هغه ځوانان به کال بل کال ته فارغېږي هلته ډېرې ښې لاسته راوړنې لري د پوهنتون په فعالیتونو کې ډېره ښه ونډه اخلي زموږ دغه افغان ځوانان چې قمر بنسټ معرفي کړي دي یعنی هدف دا دی چې الحمدلله هغه زموږ د شفافیت مسایل او هغه زموږ د بیرته د راپور ورکونې مسایل ټول ډېر واضح دي په همدغه برخه کې موږ چې په نورو برخو کې فعالیتونه لرو ان شاء الله چې دا ډېر واضح دي.
بله که درته وایي چې نجونو ته څومره زیات امتیاز ورکولی شي قمر بنسټ ځکه لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې لومړی ویل چې غوډې له زده کړې څخه محرومې دي په دولتي پوهنتونونو کې نورو ځایونو کې دوی یوازې کولی شي په سي برخه کې دوی زده کړې وکړي د قمر بنسټ څومره ډېر امتیاز قائل د نجونو ته؟
دا ډېره مهمه مسله ده اصلا خو زموږ نظر دا دی چې باید څومره پاملرنه وشي څومره حق وشي هغه د دوی اساسي حق دی د دې پوښتنې اصلا ځاینه پیدا کېږي هغوی باید په دې پروسه کې شامل وي هغوی ته باید زمینه برابره شي د زده کړو لپاره ولې چې هغه موږ په افغانستان کې هغه څومره چې موږ هغه اجازه لرو یا هغه څومره محدودیتونو په چوکاټ کې چې کوم کار مخکې وړی سوال ته انشاءالله د دوی لپاره موږ دغه فرصت چمتو کړی دی انشاءالله یوه ښه فیصدي برخه به موږ هم نجونو ته ورکوو همدې خویندو لپاره به ورکوو په صحیح برخه کې چې کوم پوهنځي دي ټول موږ ورته انتخاب کړي دي نرسنګ ده قابلګي ده پروتز دندان دی یا استوماتولوژي چې ورته وایي لابراتوار برخه ده طبي ټکنالوژي دغه ټولې برخې ورته انشاءالله موږ ټاکلي او انشاءالله خویندې به انشاءالله دې برخه کې هغوی ونډه پکې لري البته لیوالتیا هم موجوده ده ځکه چې موږ سره اړیکې نیسي ایمیلونه کوي مسیجونه کوي زموږ پاڼو ته موږ سره اړیکه نیسي او ډېر لیوالتیا لري چې هغوی ته البته دغه فرصت برابر شي هغوی ترې استفاده وکړي
کله چې دغه ډول سکالرشپونه اعلانېږي په کوم شمېر ځوانان نوملیکنه کوي تاسو وایئ چې تاسو ویلې چې دو درې سو کسان ته شاید یو نیم زر کسان نوملیکنه وکړي معمولا تاسو د ځوانانو علاقه له زده کړې سره څومره وینئ کله دا ډول اعلان تاسو وړاندې کوئ څومره ځوانان غواړي چې نوملیکنه وکړي
دا ډېره ښه پوښتنه ده د زده کړو علاقه د نورو وختونو په پرتله دا زه ډېر ډاډه ویلی سم ځکه زه خپل یو ځوان یم یعنی د ځوانانو له زړه ډېر زه ښه راتللی سم او د دغسې اقتصادي ستونزو یوه تجربه زه خپل په مخکې ژوند کې لرم نو اوس چې موږ ګورو الحمدلله علاقه د ځوانانو ډېره ښه ده همدغه یو ښه مثال دی چې موږ تقریبا درې څلور ورځې کېږي چې موږ لینک خپور کړی ده تر اوسه پورې تر اته سوه نهه سوه پورې ځوانانو او خویندو نجونو نوملیکنه کړي له همدې معلومیږي چې څومره ځوانان علاقه لري دا شاید ځینې ځوانان داسې وي چې هغوی علاقه ولري د زده کړو سره ولې زموږ دا خبر شاید ورته نه وي رسېدلی زموږ هدف له ستاسو سره د بحث او مرکې د نورو رسنیو سره همدا ده چې همدا غږ انعکاس وکړي هغه ځوانان چې هغوی ناخبره دي له دې پروسې نه خبر شي او په دې کې ونډه واخلي نو الحمدلله هغه علاقه د ځوانانو ډېره ده همدا خبره زه بیا هم کوم چې افغانستان کې وزنې ستونزه دا ده چې د ډېری ځوانانو هیلې امیدونه ناسم اقتصادي وضعیت تر خاورو لاندې کوي دا یو ډېر واضح باز دی دا یو ښه فرصت او چانس دی او په کافي اندازه ځوانانو سره علاقه ښودلې ده او انشاءالله چې له خیره موږ سره به ګډ مخکې ځي
تاسو له کوم مشخص لنک نه یادونه وکړه چې د دې نوملیکنې لپاره د سکالرشپونو لپاره لنک ده په دې اکله کړنه واچوئ همدا اوس که ځوانان دې موږ او تاسو خبرې اوري دوی دا لنک له کومه ځایه څه رقم پیدا کړي
ډېر خپختنه ده د قمر فاونډیشن یا قمر فاونډیشن ډاٹ او آر جی دا لینک دی زموږ د چکل په دوی ګوګل کې په کروم کې دوی سرچ کې هلته به زموږ د سایت ورتراسي ان شاء الله زموږ سایت به په سر کې راځي کلیک دور باندې وکي هلته دوی ته هلته شته سکالرشپ برخه د انتخاب کې عمل تور سره لارښود ویډیو شته چې څنګه سبتنام کې څنګه اپلای وکي ټول غستا همداسې د قمر منسټ ټولنیز رسنې چې دی هلته موږ کافی اندازه کمپاین راون کړی دی پوسټر اپلوډو ویډیوګانې اپلوډو معلومات اپلوډو او په هغې کې دغه مسله موږ ورته ډېره واضح کړې ده چې دغه لینک دی په دغه ډول تاسو پکې سبتنام کولی شئ په هر ځای کې یعنی موږ ډېر ښه په واضح ډول دوی لپاره په پښتو ژبه کې په دري ژبه کې موږ ورته لارښود ویډیوګانې ریکارډ کړې تر څو دوی په ډېرې اسانۍ سره وکولی شي چې نوملیکنه وکړي.
درن دوستانو دا ودی دیونه د تان د څنګه خبرونه تربیه فرض کی چی است الله مومال او ملګری
ستاسو پاکلو او باندو کی څکی سی دی
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 3 20 21 22 21.